السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی وای د سولې د خبرو د پیلېدو او اوربند لپاره اسلام آباد ته ځي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې احمد تکل خبرونه اوروي.
کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننۍ 14 کې د لک تر لګ څلور کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او امریکا وایي د ایران اټومي موافقه ته لستنېدو مخکې د ایران پر ضد د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه به د راتلونکي اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریکه کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د دې درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندولې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولې، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننۍ 14 کې د لک تر لګ څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دوه کسان وروسته له هغه وژل شول چې پر موټر یې په پروان مینه کې د ماین 14 وشوه. د ده په وینا د درېیمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې دې ته په ورته دو نورو 14 کې هم دوه کسان وژل شول او پر دارلمان واټ درېیمې 14 دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
د کابل ګډ امنیتی ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتی ټیم په تیرو دو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د 14 مخه نیولې ده.
د دې 14 مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات ښار د گازرګا جمعه خطیب مولوي مجیب رحمان انصاری پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د حکومت ملاتړ کبیره ګناه وبلله او د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه یې غوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن په یو خبري غونډه کې د انصاری څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
ما دعوتګران اسلام بودیم، کس ما را به اسلام دعوت
کړ. موږ د اسلام لپاره دعوت کړی، څوک د موږ اسلام ته نه دعوتوي. جهاد د څوک موږ ته نه معنا کوي. هغه وخت تیر شوی چې په دې خار کې دي څوک د پردیو په دستور افراطی اندېښنې رامنځته کړي.
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال هم پر ټوټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي او د هغوی پر ضد هر راز سرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکی یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس مدره کمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دا یې د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت په زندان کې هم تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناول نه دا تور هم و چې په جرمنی کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروط ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي او همدارس تورن دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیری ته یې سپکاوی کړی. ناول نه تیره میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلي تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګیزه لري. او چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاشي د پنجشنبه په ماښام وویل، یو ملیشه سرتیری په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو. له دې مخکې د ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشه څلور سرتیري وژل شوي. د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتونپال بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد عملیات کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی عمر داودزی پاکستان ته د خپل سفر د هدف پاړوي.
د اوربان او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د افغانستان حکومت وی ډیجیټلی حکومت ولی پراخوي. په پکتیا کې کاروانګر د وچکالی اندیشنه لري.
دغه ټیم کې با اویا سانتي 15-15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته په نن دلغنم لوس ولال دي.
په کونړ کې مو د ترکانی له کاروبار خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامي مخلي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورئ. په دې خبرونه کې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د ځلې اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. ښاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استاذ محمد عمر داودزی وی دروان میلادي میاشت په 23 نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پاتې شوي او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربند ته غاړه نږدي، باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی داودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډېر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودزی وی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودې مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داودزی دا هم وی پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبان سره یوې هوکړې ته ورسیږي. نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کښېني. نوموړی وی پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کېږدي. د ښاغلی داودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په مشرۍ د افغان پلاوي د درې ورځنی سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي. خو په پلاوي کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوي سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کس ووژل شول او د نور ټپیان شوه. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز
متاسفانه تروریست‌های وحشی در ادامه جنایاتشان در سه رویداد انفجار
لابد مرغ وحشی ترهګرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څه نورې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د چاودنو د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوه ساعتونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزې لپاره ژمن یو.
دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلې د دا شان چاودنو پر پر طالبانو چولی، خو طالبانو بیا تل دا اداوې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وای د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وای په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړاندې د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی و، خو سږ کال یې د جنوا په کنفرانس کې له نړیوالو سره له کړي وژمنو یوه دا وه چې دا برخه به لا پیاوړې کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ډیجیټلی سیستم پر ستراتیژۍ کار پیل کړی چې په خبره یې په راتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدې برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنایی پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې تر سره کړي چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ د 2020 کال د جنوا کنفرانس د شویو ژمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلی سیستم سره به د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکي شوه.
د مالی د ورکړې سیستم الکترونیکي شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکي شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. له دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې زر الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرح اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کنفرانس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروط مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو به لګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچی هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپله د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بی اعتباری او سوء استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپل ختمه.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزي چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کورونا وایرس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې د ډیجیټل لاري فعالیتونه زیات شول، خو د افغانستان په شان پورې سپاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلي حکومتولي کمزوري ده د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل آزادی رادیو ته ویل
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري، او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د پداسې حال کې د چسته باندې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک له لوري د صرافیو جوازونه شرکتي او چارې پر ډیجیټلی واوښتې، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کار بندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کار بندیز وکړ چې په خبرۍ د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په آنلاین ډول کېږي، خو دوی امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلي توګه دولت ته حساب ورکړي.
و موریدل په دې راپور کې چې د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرح هڅې کې شی او ولسمشر ویلي دي چې په څلورو میاشتو کې به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع منظور سره د ټکنالوژي په برخه کې متخصص او د څو اپلیکیشنونو جوړونکي آغا ملک سهار همداشه به د ټلیفون لارې را سره ده. سهار صاحب تاسو تر کله ویم کلم راځي مشاوریدون کو ته وای چې ل ډیجیټل حکومت ولې منظور سره.
سلامونه سروان ته. به ډیجیټلی حکومت ولې، آنلاین حکومت ولې، الکترونیکی حکومت ولې، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یان د ټکنالوژي پر مټ باندې دي خدمتونو وړاندې کول دي او دی سہولتونو رامنځته کول دی، دی وخت مصرفول مخنیوی په ټوله کې دی خدمات بهترول دی ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري دی حکومت ترمنځ، دی حکومت دی خلکو ترمنځ، دی حکومت تجارت ترمنځ، او دی خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پورې په نور نړۍ کې په پراخه کچه کار کوي، مثلا استرونیا یو شنیر په یوه د خپل وړ کچه الکترونیکی حکومت ولې لري، ډیجیټل حکومت ولې چې ورته وایي. اتریش ته ځینې اروپایي هیوادونه دي، امریکا خپل چین ډېر په دې برخه کې دي، حکومت خپل حکومت ترمنځ او دي بزنسو ترمنځ ډېر زیات په دې برخه کې کار کړی دی.
سهر صاحب دا راته وایي چې دا حکومت ولې یا ډیجیټلي حکومت ولې د ادارو کارونه اسانوي، چټکوي، او زمنن دا وایي چې دقت څنګه دی؟
دقت طبعا انټرنیټ په الکترونیکی حکومت ولی کې غلوی ننګونی اول د زیربناو نشوند دا به جوړ راغونتن کې لوی زیربنامو د انټرنیټ نه لرو، د برق څوند د عامه پوهاوی څوند د خلکو چوار کې په یو لیول کې نه ده، په یو حد کې نه ده، یو برخه خلک ډیر پوهیږي، یو برخه خلک هیڅ نه پوهیږي. او بل د دغه په اړه دقت او دې په اړه ولو دقت یې تر ډېره پورې لوړې، خو تر څنګ یې نوې ننګونې شته، لکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي، امنیت ستونزه پکې ده، شخصي حریم تر ډېره پکې له منځه ځي، یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري. دا هغه یو ډول
مثلا تاسو په خپل مخ اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې لډیر کمزوري دی، په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزوري وي او طبعا چې ډیجیټلی حکومتولي انټرنیټ سره ارتباط لري، که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومتولي رامنځته کیږي؟
د افغانستان ته 3 میلیونه شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري، او 25 میلیونه خلک موبایل، 24 میلیونه موبایل خدمات کاروي، خدمتونه کاروي. نو دغه خلک ډېر ښارونو کې ژوند کوي، په لرو پرتو سیمو کې دا امکانات نشته. نو اوس دولت له الکترونیکي حکومت ولې دغه اول دولت د حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکي حکومت ولې د خلکو د حکومت او تجارت ترمنځ دا تر اوسه لا کار نه در باندې تر ډېره پورې. نو په دې برخه کې اوس ډېر کم کار کوي، لوی ننګونې ما د ټول زیربنایي ستونزې دي. پوهنتون کې تر راتلونکو اوو کلو پورې لا داسته، یعنی دا الکترونیکي حکومت ولې څلور میاشتې وایي دا له تخنیکي لحاظه امکان نه لري، یعنې هېڅ داسې امکانات مو نه وینو څلور میاشتې کې څه وتي. راتلونکو 5 او 10 کلو پورې لا الکترونیکي حکومت ولې هغه حد ته ورسېږي چې 50% ده د دولت او خلکو ترمنځ خدمات په غاړه باندې واخلم. په څلور میاشتو کې ممکن 3% 4% اوس هم الکترونیکي حکومت ولې 1% 2% په حد کې وي، نه ډېره زیاته.
یعنی په هر حال د ټولو مشکلاتو سره سره د نړۍ مخه دی خواته ده او افغانستان هم باید که سبا نوی نن یا که نن نوی سبا یا بل سبا باید دې خواته مخه کړي. او تاسو فکر کوئ چې دا د حکومتولۍ تر ټولو ښه طریقه ده؟ کار اسانه کوي همداسې ده؟
دو حکومتولی هغه نوی او پرمختللی شکل الکترونیکي ډیجیټل حکومتولی ده، خو په دې کې ځان ځان ته بل سمونه ټکنالوژي لري. ځینې هیوادونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي، یعنی که مثال دروخ دی د امریکا او نور هیوادو، هلته ډېر د حکومت کارونه شخصي کمپنۍ مخته ورته وړي. ځینې هیوادونه لکه چین خپل دولت خپل سیستمونه خپل جوړوي، خپل پراخوي، خپل رامنځته کوي. په افغانستان کې د حکومت لوسه نه ده پرې خپل کار دی وکړي، نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومتولي کار وکړي. لکه ځینو د ویزو، د پاسپورټو، د دغو موضوعاتو کې تسلیدلې ویل ځینې شرکتونو سره قرارداد کړی او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي. دا یې تر ټولو خوندي، شفاف او اسانه ګرځي، ځکه دولت په هغه ډول باندې چې خلک څخه ده لري هغه مرستې خدمات نه تور کولای، ولی که شخصي سکتور دا الکترونیکی حکومتولي برخه ترې واخلي دا به بهتره وي زما پر نظر، ځکه په نوري وادو کې پارپایي وادو کې دا کار ډېر ښه نتیجه ورکړی ده.
ډېره زیاته مننه.
افغانستان
کور ودان شاغلی اغا ملک سهار د ټکنالوژي د چارو متخصص او د درک مؤسسه مؤسس او مسؤل.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ریخ پرونی په دوه منیمایي کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم لرو. په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې پروان ژمی کې د واورو د کمښت له کبله راتلونکی کال د باغونو او مزکو حاصلات کمیدای شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شای فصلونه یخ ووهي او لمنځه لاړ شي. نور هله سیمې څخه
و هود اتو لاسته کې ګول اوس پروت دی خلې وجه نه ختم سو موږ د حکانان بساریان بو ولاړ یو.
دوه سال وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د وای په وجر بزمکه بڼ کې د منو، بادامو او یوشمیر نورو میوې سلګونه ونه کینولې او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې. خو وای پروان ژمی کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی.
دغه ټیم کې با اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته پې، نن دل غنم لوس ولال دي، کېدا شي دا غنم لمنځه لاړ شي، شپتلې ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخ کې تان جديدا کدا غټه یو شل راځي روسته نورم ژوندې شي او یخ پیراغه د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا شي لاړ شي. الله دې
موین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په شمی کې پکې ډیره واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوختي او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یو برخه زمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمه اوسیدونکو دی. نو موري له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنی وای وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سره په بشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدون کوستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند د خیر دی او کال خو دغه سترګو د بند مخته جوړ کی، په دوم قدم کې تخمونه راکی، په دریم قدم کې د موږ سره سره وکی راکی همکاري را سره وکی.
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندیښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وشکالی په حق له د بزګرانو اندیښنې هم یو سپر ځای دی. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکو کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه شو.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز اسعد آباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. په دې موضوع له سیمې څخه راپور لرو.
پنځوش کلن رحیم الله د اسعد آباد اوسیدونکی دی او د ترکانۍ دکان لري. دلته د کونړ له لرګیو دفتري فرنیچرې د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وایي
ډبل بیټ جوړو د فرنیچر کار کوو نو په ډبل بیټو کې سوپې جوړو میزونه جوړو نور کوچونه جوړو الماری جوړو خلک یې اخلي ولې نه دولتي ادارې مړي او خصوصي ادارې مړي او عوامې مخلي یاره الحمدلله خو پوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانۍ د وسایل په وسیله په خپلو هنري ګوتو له لرګیو ښکلي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپلو لاسونو د کونړ له لرګیو د فرنیچرو ترڅنګ بیلابیل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو هوټلونو او کورونو کې د پاکستان چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګیو جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. پنځر ګلوای
میوه جوړوم کوټ بندونه جوړوم اندازه جوړوم بس چې لرګو شی جوړیږي دغه سامان جوړوم کونړ نفترونه جوړوم دا اکثره خلک پکتیا والا راځي خو کابل والا راځي جالبات والا راځي دې ساحو خلک ټول انتیک انتیک شی نه ښکلی ښکلی نو بس دا سړیړو تکي چې وایي دفتر کې کیږي کور کې کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لرګیو د جوړ شوی میز تر شا په یو ګلدار لرګینه چوکۍ ناستې. وایي پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازکې وي او زر به خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته مې استفاده کړې ده. یو خو په دې فایده داره چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچې نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې، درې کاله یا دوه کاله پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده او دویم دا ده چې دلته زمونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. نو هیله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي هم میز هم چوکۍ او هم کاوچ ټولو ته رسمي خبره موږ ورکړی ده تر څو د منګه نجاران په کار باندې مصروف شي، د کار زمينه هم برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنیو چوکیو میزونو د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کمه شوې او پر ځای د کونړ له لرګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاله واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر و په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه سپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، حقیقت څه دی او تاندې څانګې. خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی له پاکستان نه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. په پام کې ده چې ښاغلی داوودزی د راروانې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. د کابل امنیه قمانداني په کابل ښار کې په نننیو دریو چاودنو کې د لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم مولوي مجیب رحمان انصاري د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات والي عبدالوحید قتالي د ښاغلي انصاري څرګندونې په اړه وویل چې موږ ته د اسلام لپاره څوک دعوت نه راکوي او د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپېڅلې او شرعي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران د اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. او په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالی د حبس موده له درې نیمو کلونو څخه دوو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپاړس ولایتونو ترمنځ د گریډ 2 یا دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې چې د همدغو سیالیو په لړ کې زابل فرات او هلمند بیا بغلان ته ماتې ورکړه. د زابل او فرا لوبډلو ترمنځ لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې زابل 128 منډو په توپیر فرات ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې زابل لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د وو لوبغاړو په سوسېدو په پوره 500 اورونو کې 2.5 منډو ستر هدف فرا لوبډلې ته ورکړ. فرا لوبډله د هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې یوازې 109 منډې وکړې او 128 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادونې ده چې د همدغو سیالیو په بله لوبه کې چې په خوست ولایت کې ترسره شوه هلمند د بغلان لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې وړمه ورځ د فبروري په 13 نیټه پیل شوې په کې ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان به بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبېږي. په کابل کې د آسیا بي درجه فوټبال روزنیز کورس نن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کورس درې اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوی و چې نن د سندونو او جایزو په ورکړې سره پای ته ورسید. ښاغلی مشروف وایي په دغه شل ورځني پروګرام کې له کابل ولایتونو 26 روزونکو برخه اخیستې وه. یاد پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مدیر طاهر رؤفي لخوا پر مخ یوړل شو او ټاکل شوی چې نن شنبه ماښام مهال د پاکستان سوپر لیگ پیل شي. په دغه لیگ کې مخکې 15 افغان لوبغاړي په بیلابیلو لوبډلو کې خسل شوي وو خو پرون شپږم افغان لوبغاړی هم واخیستل شو. د پاکستان سوپر لیگ په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پېښور زلمی لوبډلې افغان سلو توپ اچونکي وقار سلام خیل اخیستی. پېښور زلمی لوبډلې وقار سلام خیل د سویلي افریقا چپ لاسي بیټسمن ډویټ میلر پر ځای لوبډله کې واخیست. یاد لی لیگ ته غنو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې و، خو له دې ډلې راشد خان ارمان، محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال و پیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینگز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پیښور زلمی او قیس احمد بیا د کوټه ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ نن پیلېږي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او بارونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي. خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي؟ او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغېز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله مند دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یو مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. معلومه ځای پر ځای ودرېدل تازه مېوې د یو ولایت پر ولایت چې تللې خراب شوې، هغه چې د خارج څخه بعضې مېوجات تل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز وسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ بیا بېرته هم د هغې خبرې ته ولاړ شي، زه فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، دا ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې اخاذې کېږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه حلېږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلېدو امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه اخاذې چې کېږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا کښته دی، دا شپږ دی، دا څلور ټیر دی. دا وخت چې ترانسپورټ د افغانستان د تکرارت سره به ګزاري یو جز دی او دا اجازه پرواز به کوم د دې سره منظم نه چې درلودې. وزیر صاحب ترانسپورټ هم خپل دلای درلودل چې هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای. دا باید حل شي. تاسو ګورئ د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګورئ، ګمرک دومره په فساد کې حل شوی او اوس تر رسیدلې دي. زه په دې معنی اطمینان لرم که چیرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم کار وي. څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي؟ ولې د بعضې شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې هغه قاچاق
خلاص. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر متیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پر مخ دي. زه تاسو ته یو شی په زغرده سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومیږي. یو تاجر مال راوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي، بل راوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو سند تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري د هغه مشکل ورته پاغه دغه مال راوځي یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې چې جوړ دی، یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي، یو سان قانون نه تطبیق کیږي. په کندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلی، کله چې په هرات کې مال محصول دی، آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودری؟ خو یو افغانستان دی کنی، یو لار چې دغه دغه به ګمرک رئیس دی، هر څوک چری دا دی ولار چې ورې په دغه کې دی وکښینی، په هرات کې کښینی چې هر مال دی، یا په فرا کې یو منظم پرې کښینی چې دا مالونه راځي یا جنس راځي، سم دی کنټرول کې پرې وځي خپل محصول نیوي.
یو خبره تاسو یاد کړه چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسې په اسلام مافیا دی، دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي، څوک دی او چا سره تړي؟
دا خپل دا خپل په ګمرکاتو کې چې څنګه وکړي دې ته ټول نورمال میږي، یعنی تاسو زما دا دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان وي، یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کیږي، هر څه چې کیږي تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم، زما مال ولې په کندهار کې راګرځول کیږي؟ که افغانستان هرات نه دی، که نیمروز افغانستان نه دی، یا بیا دغه هر شی چې کیږي دا پر یو ځای واخیستل شي، یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کیږي، او هر څه چې پر تاجر باندې د پر کیږي تاجر نه پس څنګه کیږي او نه پس څنګه سوی دی، یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې که چیرې یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي، خلک دا نه غواړي چې زما محصول دې کم شي، خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي کې او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان او تاجر او سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي، یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي، په هرات کې یو رقم، په جلال آباد کې بل رقم، په ننګرهار کې بل رقم، په مزار کې بل رقم، په کندهار کې بل رقم، په خوست کې بل رقم. دا تاجر سردرګمه کړی دی، هغه څوک چې شناخته له تاسو زه به تاسو ته یو شی ووایم، یعنی داسې یو شی چې هغه په افغانستان کې نه مصرفېږي نه د افغانستان ته راځي، هغه په یوه کال کې دومره جنس راغلی دی، په تغیر جنس ټول شان مسولېږي، په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس مسولېږي، او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري. جدن مې د وزیر صاحب معترف یت خو خواهش چې په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کړي او د تغیر جنس مالو څخه داده وکړي، او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کړي، ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو کاروبار و ډېریږي او دې عواید تر دغه ډېریږي.
محمد صاحب، یو لوی مهم فکت په اقتصاد کې چې دی هغه تحرک دی، که اقتصادي تحرک نه وي بې له شکه چې عواید پورته نه ځي، او د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپلو پښو ودرېږي، د خپلو عوایدو له درک که چیرې صراف کار بندیز کوي، که چیرې لوی ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري، هلته هم داسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي، سوداګرو ته زیان رسیږي، او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او ځم. تاسو د پانګونه خونه کې یاست، معمولا حتما دا معلومات درته شته. زما اول پوښتنه، که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي، دویم که پانګونه راکمه شي او یا راکمه شوي، اوسنی اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به تر مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي، د هغه هدف یا اول هغه مهم پک چې دی ګوري، د هغه لپاره امنیت. اوس د خل د امنیت تاسو به تر معلومه ده، تاسو په دغه راډیو کې کار کوي چې جهاني راډیو د ټولو رپورټونو تاسو راځي، اول امنیت دی، دوهم په کار کې اساني ده، دوهم ستونزې د منځه لرې کول دي، او بل شی چې دی د زیربنا جوړول دي. فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وزه ولر دی، ولې بعضي لاندې مافیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس د جمهور قانونه تطبیق شي، تاجر تشویق شي، تاجر راز سرمایه ګذاري وکړي. زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پام لرل،
یعنی دغه مافیاوي کړي په حکومت کې دي، او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسو مافیاوي کړي بوډي اړیکه لري.
فکر کوم مافیاوي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راتېر شوي دي، او چې پښتنه د نیوه کې چورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړي په هغه کې چې لزر وانی تفاوت یې راکش کړی درغوښ چې د زه تاسو ته په زغر به یو خبر کوم چې د هر چا موټر راسي پر چوکې ارغندوی دی پیسو نه چتللی، چې د هر چا موټر و کندهار ته داخلیږي د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه چتللی، دا یو صحیح او درزغر سپینه خبر ده. لوی مثال یې تاسو په خپله د هرات سره پهونه درلودل، په هرات کې ولې دا وسوځل سوله، ولې وسوځل سوله، خلکو د عامه شتمنۍ وسوځل، ولې ولاړو شل ورځې تاسو لري چې یو موټر په ګمرک کې درېږي، یا یې ضبط که، یا یې علاقه، یا یې مور محصوله، و څه مشکل یې و چې دا شل ورځې یو موټر په ګمرک کې درولي؟
مومن صاحب، یو شمېر پوښتنې خلکو ته نورې هم راولاړېږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شر بیتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام احتساب کوي. صرافان هم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې ده دوی احتساب کاری وکړه. ترخوای د هرات په اسلام قلعه ګمرک هم اور ولګېده. هلته آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمېر تر شا په ترازونه شته چې ځینې کړۍ غواړي د یو شمېر نورو سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې، یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري؟
زه فکر کوم دا چې له خوځه د اوس مشته نه دی تیروي نو ول دا د حکومت وظیفه ده. حکومت استخبارات لري، په دغه خاطر باندې معاش خوري. دا باید دی پیدا کړي. هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپله تجار هم جز د نظام دی، یعنی که چېرې د نظام دغه یوې پایتې خصوصي طور ده که یو څوک تاوان ورسي، دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي چې څوک په دې کې تعلل کوي.
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمېر ستونزې راپېښ شوې دي. ویل کېږي دوی مالونه هلته ولادي. اساسي ستونزه چیرې ده؟
واقعیت درته وایم چې په هند کې تقریبا زموږ بعضې صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده. دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه دی، دا دوی موږ ته وختي خبر نه دی راکړی. موږ ته یې باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا تر دغه تاریخه پورې تاسو راوړي. ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیش کړي دي، په دې په سیستم یا په واګه کې او په د دې په هوایي ډګرو کې.
روسي پښتنه څه ډول کولای شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلا کو تر څو اقتصادي تحرک رامنځته شي؟
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره بخې ډېر خلا دي. زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا پنځه شپږ کال کې شوي. په هیڅ وخت کې د تاریخ مضمون هم څرګند کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره لري کړی. ولې موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي، هر هغه څه چې قانون وي، هغه باید د تطبیق کړي او حق اقدار ته ورسیږي. خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لرې شي. یو مامور د ګمرک هر څه ونه شي کولای. یو مامور د ګمرک په خپله په هر بندر کې شي هغه پاچا دی او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای. شجار هم باید خپله مبارزه پر دې وکړي. نور باید د فساد ښکار نه شي. نور باید چاته رشوت ورنه کړي. هر هغه څه چې پېښېږي منظم باید خپله مبارزه وکړو. دا وطن زموږ دی. د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو. چاته یې ورکړي رشوت ورنه کړو. چې ورور کمې کار اخلاص دی اخلاص دی که په نیوارو کې رشوت ورکړو باید دغه سره خپل دلیل وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني مرستیال محمد یونس محمد ډېره مننه.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاند څنګه درنوبریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قمندان یم، عام منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. درحال کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وې له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوستو چې وم لیدلی پوس وې هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوای نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعضې خلکې چې دي عادت یې سوایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دېته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل همدغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي. خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان په وهي دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان دوه دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، در بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.